افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم او د ازادي راډیو بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. نن پنځشنبه ده، د وریه حمل نهمه د مارچ 28مه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق. له خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورزو. تکل سوی په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما یو هیات په لنډ راتلونکي کې پاکستان ته ولاړ سي او د هغې هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو پر مسایلو خبرې وکړي. په بشري چارو کې د یوناما مرستیال او د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د بشري او پراختیایي ټولنې مشر اندریکا راټوټ پاکستان ته د یوناما د پلاوي د استولو خبر ورکړی. خدای نه دی ویلي چې په کوم ورځ به دغه هیات اسلام آباد ته روانېږي. ښاغلی راټوټ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د سې شمې پرز د یوې غونډې پر مهال پر دې خبرې وکړې چې یوناما به پاکستان وهڅوي چې تر اختر وروسته افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ونه باسي. پاکستان د 2023 د کال له نومبر میاشت راهیسې څه باندې 15,000 کډوال افغانستان ته اخراج کړي او نوي راپورونه وایي چې له اختر وروسته به هم افغانان له خپلې خاورې وباسي چې د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري. د فراد ترافیکو ریاست په وینا د دوو موټرو د ټکر په پیښه کې درې تنه مړه سوي او شپږ نور ټپیان دي. په فراد کې د ترافیکو پیښو د ادارې امیر سنگین شیرزی ازادي راډیو ته ویلي چې پرون په بالابلوک ولسوالۍ کې یو سراچا ډول موټر له یو ټیلري موټر سره ټکر سو. د شیرزی په وینا ټپیان د هرات حوزوي روغتون ته لېږدول سوي. شیرزی د پیښې علت د موټر چلوونکو بې پروايي بللې ده. د فراد په گاوند هلمند کې تیر اونۍ په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 21 کسان مړستی وو او اته دیرش نور ټپیان سوي وو. افغاني سترې میاشتې ټولنې 25 هغه ماشومان چې د سوري زړه له ناروغۍ کړیږي په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړي. سترې میاشتې ټولنې په یو خبر پاڼې کې پرون ویلي چې د دغو ناروغانو لګښت یې پر غاړه اخیستی. په تیر څه باندې یو نیم کال کې افغاني سترې میاشتې نږدې 3000 هغه ماشومان چې د سوري زړه ناروغۍ لرله په کورنیو روغتونونو کې بستر کړي دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې به د سوري زړه ناروغ ماشومان اکثر د درملنې لپاره جرمني تاستول کېدل. یوی روسی رسنی خبر ورکړی چې لږ تر لږه 95 تنه د مسکو په لمن کې د جمعې ورځې د کاروکاس د کنسرت پر تالار لبرید وروسته لا هم تری تم دي. رویټرز اجنس د بازار خبری اجنس په وینا څرګندوي چې د روسیې د امنیتي ځواکونو له لوري چې کوم نوم لړ خپور شوی د هغه لمخې د دغو 95 کسانو درک نه دی معلوم. بلخوا د روسیې د استراری پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې په دې پیښه کې د مړو شمیر 133 ته زیات شوی دی. د ټپیانو شمیر 102 تنه یاد شوی او لا هم په روغتونونو کې څه باندې د 80 کسانو درملنه روانه ده. روسي څارنوالانو ویلي چې دا حمله 400 کسانو کړې ده او د پیښې له ځایه د مرمیو تر 1500 ډیر پوچکونه ترلاسه شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش ته منلی دی. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په هوایي حملو کې 14 کسان وژل شوي او د حزب الله ډلې د وسلوالو پر راکټي حملو کې یو اسرائیلی وژل شوی دی. پرونی ورځ د لبنان او اسرائیل پر پوله د تیرو څه باندې 15 میاشتو په جګړه کې تر ټولو خونړۍ ګڼل شوې ده. لکه چې د اکتوبر میاشتې له 8 په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، د اسرائیل او لبنان پر پوله د دې جګړې د لا شدت په باب اندېښنې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل هوایي حملې د اسلامي ډلې په نوم د لبنان یو سنی سیاسي او ملیشه سازمان هم په نښه کړ چې د حزب الله له شیعه افراطي ډلې سره یو ځای د اسرائیل خلاف جګړه کوي. ویل سوي په دې بمباري کې د حزب الله جګړه مار هم وژل سوي او د عمل غورځنګ یا حرکت العمل په نوم د یوې بلې شیعه ډلې یو ځای قمندان هم په وژل سو کې شامل دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په مریلند ایالت کې چیرونکو پرون چهارشنبه له هغې باروړونکي کښتۍ د اسنادو او شواهدو راټولول پیل کړل چې د بالتیمور له یوه لوی پل سره ولګېده او دغه لوی پل یې ونړاوه. د اوبو په تل کې لامبو وهونکو د هغو شپږو ساختماني کارګرانو د موندلو هڅه وکړه چې ګمان کېږي مړه سوي به وي. د مریلند والی ویست مور د دې پله له نړېدو وروسته په دغه ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. په بالتیمور ښار کې دغه پیښه سټېشن بسوي او له کابله یې شل تنه او یو شمیر موټر سیند ته ولوېدل. خو لا هم د مړو دقیق شمیر معلوم نه دی. د مریلند ایالتي پولیسو یو مشر رونالد بالتر جونیئر په یوه خبري کانفرنس کې ویلي چې لوبو د دوو کسانو مړی استل سی وی دی. دغه پیښه د هغه بندر د تړل کېدو سبب سوی چې د کښتۍ چلونې د صنعت لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. د محکمې د هغه سند ته مخې چې رویټرز خبري اژانس پرون ترلاسه کړ، د اسپانیا عالي محکمه غواړي چې د دغه هیواد د فوټبال د فدراسیون پخوانی مشر په 2.5 کاله باندې محکوم کړي. شپږ څلوېښت کلن لویس روبیالیس پروسږ کال د اګست پر شلمه وروسته تر دې د اسپانیا د فوټبال لوبغاړي جینی هرموسو په شونډو ښکل کړی چې د اسپانیا لوبډلې په سیدنی کې نړیوال جام خپل کړ او د بریا جشن منزل کېدی. څارنوال مارتا دورنیتس تورن روبیالیس د جنسي تیری په تور په یو کال او لشکولولو وروسته د هغه د دې ادعا لپاره چې د قانون خلاف عمل نه دی کړی په 13 میاشتې باندې محکوموي. روبیالیس د شکولولو تر دې پیښو وروسته له دندې ګوښه سو او ټینګار کوي چې ده د قانون خلاف هڅه نه ده کړې. خبرونه مو د سهار د 2 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د پاکستان جګپورو چارواکو د 15 چینایانو له وژل کېدو وروسته ویلي چې د دې حملې غچ به اخلي. د پاکستان دفاع وزیر د ملامتۍ ګوته هغو وسلولو ته نیولې چې د ده د ادعا له مخې په افغانستان کې ځاله لري. د یوه تحلیلګر نظر مؤخصه چې پاکستاني طالبان آیا واقعا یو خطر دی؟
د طالبان د واکمنۍ وروسته چې جی پی خپل فعالیتونه ډېر زیات لوړ کړي دي. طالبانو کوشش وکړي چې جی ټي پي او د پاکستان ترمنځ د حکومت تر مابین کا مذاکرات راته کړي مخته یوشي، هغه ناکامه شوه.
یونیسف وایي افغانستان کې لسګونه زره کسان د طبیعي آفتونو له خطر سره مخامخ دي.
خلک په مشکلاتو کې دي. په یو کور کې 15 شپږ کور دي. اته نورو کلی ته انتقال شوی. کچا معمولي اقتصاد وو، هغه کته راغلي دي په خیمو کې ژوند کوي.
یو بنسټ وایي چې روان میلادي کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو په ډله کې ډیری افغانان وو. دا هم وایي چې په پاکستان کې سترې محکمې په دې اړه تحقیقات پیل کړي چې ځینو قاضیانو د پاکستان استخبارات د دې په چارو کې په مداخلې تورن کړي. و 19 پروګرامونه هم خپرو. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په خیبر پښتونخوا کې د 15 چینایانو د وژلو د عاملانو د ځپلو ژمنه په داسل کې وکړه چې د دغه هیواد دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویل چې د ترهګرو ځاله افغانستان کې ده او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. جزئیات په دې راپور کې.
یو ورځ وروسته تر دې چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایانو برید وشو، د پاکستان دفاع وزیر افغانستان ته ګوته ونیوله او دا خاورې د ترهګرو سرچینه وبلله. خواجه محمد آصف پرون په اکسپان یا افغاني ټویټر کې ولیکل چې له افغانستان سره به پر پوله امنیتي تدابیر سخت کړي چې د افغانستان له لوري پاکستان ته د ترهګرو د ننوتو مخه ونیسي. د زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به د تیرېدو را تیرېدو په ځایونو کې ټول نړیوال اصول پلي شي. خواجه آصف همدارس د طالبانو حکومت تورن کړ چې د ترورستانو له پناه ځایونو خبر دی، خو د هغوی پر ضد یې له مبارزې لاس اخیستی دی. د طالبان حکومت تر اوسه د خواجه آصف د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ویلي وو چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد برید وکړي. پاکستان تر اوسه بیا بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ضد جدي مبارزه وکړي. پاکستان د مارچ په 13 په میرالی کې د وو پاکستاني سرتیرو تر وژلو وروسته پر خوست او پکتیکا ولایتونو بمباري وکړه. هغه وخت د طالبانو چارواکو وویل چې په دې بریدونو کې 8 ملکیان چې 15 ښځې او 3 ماشومان دي وژل شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر چې په کومه ورځ د افغانستان خاوره د ترهګرۍ سرچینه وبلله، په همدې ورځ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغی چې له هغه هیواد سره د هغوی د 15 اتباعو د وژلو لپاره خواخوږي څرګنده کړي. زرداري پرون د چین سفیر ته وویل چې د دې برید مسؤلین به ونیول شي او عدالت ته به یې راکشو. د زیاته کړه چې د پاکستان لپاره داسې پیښې د منلو نه دي او هیواد به د ترهګرو پر ضد جدي مبارزې ته ادامه ورکړي. سیشنبې د شانګلې په بشام سیمه کې پر چینایانو ځان وژونکی برید وشو چې 15 چینایان او یو پاکستانی پکې ووژل شو. د راپورونو له مخې دغو چینایانو د برېښنا په یو بند کې کار کاوه او د بند په لور د تګ پر مهال برید پرې وشو. تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په پاکستان کې تر دې مخکې د اکثر بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان، داعش ډلې او یا بلوچ بلتون غوښتونکو منلی دی. د دې لپاره چې پاکستان د خپل هیواد دننه د بریدونو مسؤول هغه کسان ګڼي چې له افغانستان ورځي، نو اسلام آباد یو ځل بیا د افغان کډوالو د ایستلو اعلان کړی دی. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم بهیر به تر اختر وروسته پیل شي. پر دې اعلان د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو بنسټونو اعتراض کړی دی او یو شمېر افغانانو اندېښنه ښکاره کړې ده.
ومردل چې پاکستان ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه عملیات کوي. نږدې درې اونۍ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کوریلا ویلي و چې تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی ډله چې افغان طالبان یې حمایت کوي پاکستان ته اوس په یوه جدي ګواښ بدله سوې ده. د دې تهدید په اړه مو د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د مرستیال حکمت اعظمي نظر اخیستی دی.
په دې کې شک نشته چې د طالبان د واکمنۍ وروسته چې پی خپل فعالیتونه ډېر زیات لوړ کړي دي. یعنې که تاسو 2022 او 2023 کال سره مقایسه کوئ تقریبا په یوازې انتحاري عملیاتو کې 3% دغه راغلی دی، زیاتوالی راغلی دی په 2023 کال کې. نو د همداسې د دغه عملو کې چې کوم پاکستاني ځواکونه او پاکستانیان وژل کېږي تقریبا تر 200% پورې لوړوالی راغلی دی. نو خو د دې باوجود چې ټي ټي پی هلته فعاله ده، طالبانو کوشش وکړي چې ټي ټي پی او د پاکستان ترمنځ د حکومت ترمنځ مذاکرات دغه کې مخته یوسي، هغه ناکامه شول. زه چې تر کومه اندازې پورې فکر کوم کوم اطلاعات شته، هغه دا دي چې طالبانو افغان طالبانو د ټي ټي پی په بیا منظموالي کې ډېر زیات مهم رول درلود. مختلفې ویشلې ډلې چې کوم پاکستاني طالبان هغه سره ټول شل دي کې یو سختار منظم سختار واقع چې هغه سختار د افغان طالبانو د کوم بلادر یو نه تر بلادر یو ښکال پر کوم سختار د هغه سره ډیر ورته والی لري. یو نو نام نه هدا حکومت یو څه جوړ کړی دی په مختلف پاکستانی ایالتونو کې. نو دا د دې باعث شوی دی چې ټي ټي پی دغه کې د دې توانایي ورکې چې په پاکستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي. دین علاوه ټي ټي پی چې په 2000 وکی د مختلف پاکستانی ډلې سره یوځای شوی او چاتري جوړ کړي ټي ټي پی تر نارملاندې، زه فکر کوم دا غنه وروسته د ټي ټي پی حمایت د طالبانو افغان طالبانو په جګړه کې ډېر زیات مهم و. نو هغه څخه طالبان یو نو سترګې نشي پټولی او دا چې ټي ټي پی ته حمایت وس ورنه کې، زه فکر کوم ځینې طالب رهبران په دې باندې وایي چې دا به د ټي ټي پی سره زموږ ناځواني وي. خو کچېرې د ټي ټي پی سره دی مثلا حمایت نه کوي، بیا د سدلیم راپورته کېدلې چې طالبانو هغه جهادي نظریه یا اسلامي نظریه تر سوال لاندې ونیسي چې ولې تاسو کومه کنه کوي.
د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي ول ازادي رادیو سره په خبرو کې چې د پاکستاني طالبانو پر ګواښ خبرې کولې.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخامخ دي. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې سږ کال شاوخوا 180,000 کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نیمایي زیاتې ماشومان دي. یونیسف د افغانستان په ځینو سیمو کې پر روان اوړي کې د سیلابونو د زیاتوالي خبرداری هم ورکړی دی. عابد سپوږمۍ راپور راکوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د وچکالۍ، سیلابونو او زلزلو په ګډون د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي. یونیسف د سیشن بې په ورځ په 2023 کال کې د ځواب ورکونې او بشري اړتیاوو طرحې په نوم خپل نوي راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 180,000 کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي چې له نیمایي ډېر یې ماشومان دي. یونیسف زیاتوي چې سږ کال په افغانستان کې د 12.4 میلیونو ماشومانو په ګډون 23.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغانستان د غرنیو سیمو او د چاپیریال د ویجاړوالي له امله له سختو او پرله پسې طبیعي آفتونو لکه سیلابونو، زلزلې، د واورې ښویېدنې، د ځمکې ښویېدنې او وچکالۍ سره مخ دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب کچه د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې نور هم خرابه شوې چې 15.3 میلیونه وګړي یعنی د ټول نفوس 6.5% د خوړو له سخت نه خوندیتوب سره مخ